پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مو سي پروگرام ته بخیر راغلاست. دوی به جديد ازادي رادیو د دې سات دولس بجې د معذرت غواړم. د ازادي رادیو د دې سات خبر خبرونه رپورټونو او خبرونو ته ځانګړې سوي ده. نن د شنبه ورځ ده. د حمالیا د ورې د میاشتې 25 نیټه ده. د 1309 هجری لمریز کال چې د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې 14 سره برابر ده. نن په افغانستان کې رسمن د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت بهیر پیل سو. په خبرونه کې به ورسته پر دې خبرې کوو، خو اول به وار ورکو رضوان مراد ته چې د دې ساعت مهم خبر نه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په افغانستان کې نن راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر پیل شو. د بغلان ولایت پولیس وایي د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو د خپل مایند چودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. او متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له ادا وروسته نن په دې هیواد بریدونه وکړل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې نن د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه پیل شوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې یو مرکز ته ورغی او خپل نوم یې ثبت کړ. ښاغلی عبدالله له نوم لیکنې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې افغانان باید د نوم لیکنې نږدې مرکزونو ته ورشي او د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په دې اړه په روانه خبرونه کې جزئیات اورئ. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو پرون د خپل مایند چاودنې له امله لږ تر لږه 9 وسلوال وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. د امنیت قومندانې وایند ذبیح الله شجان ازادي راډیو ته دغه راز ویل چې د بغلان د دوشي ولسوالۍ او پلخمري ترمنځ په لویه لار کې هم د پولیسو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د بغلان د امنیت قومندانې وایند ویل چې د جګړې له امله د لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. نوموړي د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېر شپه په دوشي ولسوالۍ کې کابل ته د وارداتي برېښنا جریان هم بند شوی دی. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هند له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. دفاع وزارت سرپرست وین جنرال محمد رادمن شهزادی راډیو ته ویل چې ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د هند له بهرنیو چارو، کورنیو چارو وزیرانو او لوی درستی سره خبرې کړې دي.
د افغانستان دفاع وزیر هلته خصوصا د ښوونې او روزنې، د غرض د هند پر ځینو نورو پوځي همکاریو د خبرو لپاره کتنې درلودې. هند پر راتلونکي کې د ښوونې او روزنې، د غرض پوځي خصوصا هوایي ځواک په برخه کې افغانستان ته د نورو همکاریو ډاډ ورکړی دی.
د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د ولسوالیز خوندي باثباته او متحد افغانستان لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت د روانو هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. هند تېره اونۍ اعلان وکړ چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته څلور MI-40 ترمیم شوي هلیکوپترونه ورکړي. متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له ادا وروسته په دې هیواد هوایي بریدونه وکړل. دا بریدونه د شنبه سهار وختي پیل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه پر سوریه د حملې اعلان وکړ او ویل چې دا هوایي بریدونه په سوریه کې د کیمیاوي او ډلې ایزې وژنې د وسلو د استعمال د مخنیوي په هدف کېږي. ولسمشر ټرمپ د سوریه ولسمشر بشار اسد ته د مجرم او وژونکي دیکتاتور خطاب وکړ او ویل چې په دوما ښار کې د کیمیاوي ګاز د کارولو له امله به لویه بیه پرې کړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال هم پر سوریه وروسته هغې د راکټي برید امر وکړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه رپورټونه خپاره شول. د سوریه دولتي تلویزیون ویل چې د دې هیواد دافع هوا ځواک د امریکا او متحدانو پر الوتکو ډزې کړي دي او 14 توغندي په هوا کې خونسا کړي دي. سوریه او متحد ایران دا برید له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده او روسیه بیا خبرداری ورکړې چې دا حمله به عواقب ولري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نوماند مایک پمپیو وایي له ایران سره اټومي تړون به سم او پیاوړی کړي. پمپیو د CIA یا د امریکا د مرکزی استخباراتو له مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت ته نوماند شوی دی. خاغری پمپیو د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پرون ویل چې له ایران سره اټومي تړون ترمیموي او کچیرته د سمیدو امکان نه و ولسمشر ته به وړاندیز وکړي چې له خپلو متحدانو سره یو ښې موافقې ته په رسېدو کار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړۍ د لویو قدرتونو اټومي تړون شرمونکی او ناسم بللی دی. هغه د یاد تړون د اصلاح لپاره وخت ټاکلی دی او ګواښ کړی دی چې د نه سمیدو په صورت کې امریکا ترې وځي. د 2015 کال د دې تړون پر اساس په ایران د اټومي پروګرام په خاطر بندیزونه لرې کیږي او له ایران هم د یورانیمو د بډای کولو د ګواښونکو راکټي پروګرامونو د مخنیوي ژمنه اخیستل شوې ده.
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونه تر یوې بجې د پدې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. وساد 12 بجې او 15 دقیقې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به په رپورټونو کې په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم سپټونی پر بهیر چینن رسمن پیل سوی خبرې کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس عبدالله سرګندونی واوري پر دې بهیر باندې چې په افغانستان کې امنیت د دې پروسې لپاره یو سرخن بللی. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې د شفافو او عادلانه انتخاباتو مرکز فیفا په دې پروسه باندې څه خبرې لري؟
پروسه فیصله خو طبیعتا د افغانستان خلکو لپاره یو لوی فرصت ده چې دوی په دې پروسه کې بهیر کې برخه واخلي.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې پر دې خبرې کوو چې د امریکا متحده ایالاتو له خپلو نورو متحدانو سره لکه له فرانسې او برېټانیا سره په ګډه نن وختي پر سوریا هوایي حمله پیل کړې. په دې خبرونه کې مو دیش دقیقې د مخدره موادو په ارتباط ځانګړي پروګرام ته ځانګړي کړي دي. نو د دې ټولو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د روانو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نومونو د ثبت بهیر رسمن پیل شو. د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان په 28 نیټه کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال معاذ الله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په څلورو ډیرشو ولایتونو کې 1419 مرکزونه پرانیستي دي. د دغې پروسې لپاره 10000 کسان موظف شوي دي چې خلکو ته د نمونو د ثبت په بهیر کې کار وکړي، خدمت وکړي، او دوی وایي چې پوره تیاری لري چې دغه بهیر به په بریالیتوب سره بشپړ شي. د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن په کابل کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې یو مرکز ته ولاړ او خپل نوم یې ثبت کړ. عبدالله پر نورو خلکو هم غږ وکړ چې خپل نومونه دې ثبت کړي او که د رای ورکولو په شرایطو باندې برابر وي د رای ورکولو په دغه بهیر کې دې ګډون وکړي. عبدالله ومنله چې امنیت د ټاکنو لپاره ستره ستونزه ده، خو هغه د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس دغه سیمې ته تللی و او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. پردیس صاحب، نور اوریدونکو ته څه ویل لري؟
مننه جلال صاحب. د افغان حکومت اجرایي رئیس نن د په کابل کې نادریه لیسې ته ورغی او هلته د رای ورکونکو د نوم لیکنې په مرکز کې خپل نوم ثبت کړ او لا غي وروسته خبريالانو سره په دریو مهمو موضوعاتو خبري وکړي. یو مسله دا و چې د ویل د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د ولسی جرګې او همدارس د جمهوریت ریاست د نوم لیکنې دغه بهیر خورا مهم و چې نن پیل شو او دا یو نیک ګام دی. دویمه مسله د امنیت پر اړه باندې دویل چې لا هم امنیت یو ستونزه ده، اما هڅه دا کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه دغه انتخاباتو امنیت تامین کړي. او دریمه مسله دویل چې کله هم د انتخابات خپلواک کمیسون د امه په هوی پر اړه باندې خپل پروګرامونه لرل، اما د لولس غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په مهم پروسه کې د دل لپاره خپل نمونه مغه نګدي مراکزو کې ثبت کړي او په دې ترتیب وشي کولای چې پراتونکو انتخاباتو کې ګډون
وکړي. او اوریدونکو ته باید وایي مېرمن
خوشحال هستم که امروز در روز اول ثبت نام رای دهنده ها ثبت نام کردیم برای رای دادن. برای رای دادن چه در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی و چه در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام ضروری است.
بله جلال صاحب، که وخت وی یو څه د انتخاباتو د نوملیکنې په پروسه باندې که اوس اوریدونکو ته معلومات ورکړو،
دغه یو خبره مخکې تر دې چې دغه پروسه ته ورسو اوریدونکو ته باید وایو چې دوی هغه وخت کولای شي چې د نومونو د ثبت مرکزونو ته ولاړ شي چې 13 کلن وي او د افغانستان تذکره ولري. نو تر 13 کلنۍ کښته او هغه کسان چې د افغانستان تذکره نه لري نسي کولای. اوس پردې سه مهرباني.
مننه جلال سی صاحب. بلې، تاسو د خبرو په تایید، اول شرایط خو 13 کلن وي او بله تذکیره ولري. دغه پروسه په راتلونکو 2 میاشتو پورې، یعنی په اوله میاشت کې د 1 میاشتې په موده کې د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو د دې په مراکزو کې دغه پروسه رسمن پیل شوه. له هغې وروسته چې دغه لومړی پړاو بشپړیږي، دویمه مرحله به یې د ولسوالیو مراکزو ته غځیږي او په درېیمه مرحله کې به لرو پرتو سیمو ته. تقریبا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو مخې څه باندې 2000 مراکز په ټول افغانستان کې ټاکل شوي دي چې د دې د امنیت د ټینګښت په اړه وار له مخه اندېښنې موجودې وي. اما په ټوله کې د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله ښودلې چې په دغه پروسه کې د خلکو ګډون زیات وي او په دې ترتیب وشي کړی راتلونکي انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي.
ډېر زیاته مننه. کور دې ودانه دیس پر دې ستا په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا له اجرایه رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې. دغه مرکه په سره واور اوریدونکو حدیث پردیس په پیل کې له یوسف رشید څخه پوښتنه کړې ده چې فیفا ولې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون له امله اندېښنه لري.
پروسه پیل شوه خو طبیعتا د افغانستان خلکو لپاره یو لوی فرصت ده چې دوی په دغه پروسه کې بهیر کې برخه واخلي، خپل د امریکا نه وکړي. دا به یو ګام له یو خوانه د پروسې د شفافیت په خاطر چې هغه کرا احساس خلکو معلوم هستی چې څومره واجد شرایط په کومه سیمه کې دي او دغه د سیستماتیک هغه تقلبات او بالاخره د غلو څخه مخنیوی وکړي په یو برخه کې. او په دوم قدم کې دا ده چې نور خلک دغه د ټاکنیز تعذیب او جنجالونو او بالاخره لغه هغه کړکېچونو نه خلاصي، ځکه چې دغه ټاکنې په عین حق چې فرصت کله کله کېدای شي په یو ګواښ باندې بدل شي او دا خلک په تکلیفي او عذاب کوي. نو دا یو لوی قدم ده تر څو چې ما دغه نن دغه پروسه کتلې په کابل کې او ځینې معلومات له ولایتونو لرم ده چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې متاسفانه چې یو لویه ستونزه تر اوسه بلل شوې ده. خلک پوره خبرونه نه لري او په مرکزونو کې چې ګورم لکه اوس مثلا زه په یوریسې کې یم، صرف تر اوسه پورې دغه د یورس نه بجې یو نفر نوملیکه نه کړې ده او دا خپله ښیي چې هغه پوره عامه خبروي او پوهاوی خلکو ته نه ورکړل شوی. او که په راتلونکو ورځو کې دا وجه ته موږ هم ځینو د خلکو د ګډون لپاره پروسه ډیره محدود د خلکو ګډون به محدود شي. پکې
رشید صاحب، کچیر ته د خلکو ګډون کم رنګ وي نو طبیعتا په دې ټوله پروسه خپل غیز لري.
دقیقا که د خلکو حضور کم رنګ وي اماغه د پروسه مشروعیت د خلکو حضور نه پیلېږي. که مشارکت محدود سو خلک ګډون کم وو د خپل د ټاکنو لپاره یو بد ځای ده، ځکه چې د ټاکنو هغه جوړښت بلخه د خلکو رای دی د خلکو حضور ده او کدیب که کمرنګ برخه واخیسته دغه د ټول بهیر مشروعیت او سلامت ته پوښتنه لاندې راځي.
بله رشید صاحب، د خلکو د حضور پر اړه باندې تاسو اندېښنه مطرح کړه. له دې ورخوا د امنیت مسله هم یو جدي موضوع، یعنی اندېښنه مطرح کیږي. نور کوم مسایل دي چې بالاخره د دغه دوو مسایلو نه ورخوا چې کولای شي په ټوله کې د انتخاباتو په پروسه باندې خپل منفي تاثیرات ولري او څنګه کېدای شي چې کمیسون له دغه مشکلاتو ستونزو څخه ووځي؟
کمیسون باید دغه پروسه ولوسی کړي. یو هغه د میستر شاو دفتري او رسمي کارونه دي چې هغه له دارات سره ترسره کوي، هغه باید په ټول شفافیت سره ترسره شي. د خلکو هغه اندېښنې دا چې په پروسه کې مداخله ونسي، مال نفوذ ونسي، سیاسي لدنه منفي ګټه ونخلي، هغه یو بحث ده چې باید کمیسون کار پرې وکړي. حکومت سره په عین حال کې دوی باید ولس سره اړیکې ټینګې کړي. دوی دغه وظیفه او رسالت ده چې د قومي مشرانو سره، د سیمو له متنفذونو سره، له او کسانو چې په خلکو کې خپل غږ لري او حضور لري، لوګو سره به څنګه اوس د زر ته زر رابطې ایجاد کړي چې خلک په بهر کې باخه وکړي. د شفافیت لپاره باید ګامونه تر پام لاندې ونیول شي. سیاسي ګوندونه ته مدني ټولنه ته مطبوعات دغه نظارت فرصت مساعد شي.
د فیفا اجرایی رئیس چې د حدیث پردې سره یې پر انتخاباتو خبرې کولې کتاسي نظر لري د اتصالاتو پر اته سوه اتلس شمېره باندې موږ ته دا اوس پیغامونه راواستوئ که مو ګډون کړی وي یا مو نوی کړی موږ به یې خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو ما مخکې ویل د اتصالاتو پر ټلیفون معذرت غواړم. د افغان بي سیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې مشته تاسې خپل پیغامونه راواستوئ که مو په انتخاباتو کې رایې نوم ثبت کړی وي یا مو نه وي ثبت کړی چې ولې مو دا کار کړی یا مو نه دی کړی. اوس به ورسو یوسف ځدران اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی ټاکل شوی چې د ترکیې د خصوصي سکتور یو 25 کسیس پلاوی سبا کابل ته راشي. د دې خونویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی د ترکیې سوداګرو د پلاوی له افغان سوداګرو سره په بیلابیلو سوداګریزو موضوعاتو وغږیږي. ښاغلی پسرلی تمه ښیي چې د دغو سوداګرو په سفر سره به د افغانستان او ترکیې ترمنځ د خصوصي سکتور په برخه کې همکاري پیاوړې او سوداګري لا ډېره شي. د دغې خونې د معلوماتو له مخې ترکیې ته د افغانستان د صادراتو کلنۍ اندازه شاوخوا میلیونه ډالر او د وارداتو کلنۍ اندازه 3.5 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د افغانستان په 3.5 ولایتونو کې د زعفرانو د پیاز د ویشلو بهیر پیلوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل تر دوه راتلونکو میاشتو پورې 245 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز په افغان بزګرانو وویشل کیږي. د ښاغلي رستمی په وینا د زعفرانو د کښت پراختیا د کیفیت تضمین او ورته د بازارونو پیدا کول هغه مهم هدفونه دي چې دا وزارت ورته سکل جدي کار کوي. د افغانستان زعفران دا وخت په نړۍ کې لومړی مقام لري او ډېر هیوادونه یې اخیستلو ته لیواله دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو توکو په بدل کې په دې بیو بدلیږي. یو ډالر او یا افغانۍ، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو پاوند اته نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومانه دیارلس افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اووه نوي افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې. د قزاقي وړو یوه بوجۍ یو زرو اتیا افغانۍ، د بورې یوه پنځوس کیلویي بوجۍ یو زرو پنځه سوه اویا افغانۍ، د وریجو یوه درې نیم منۍ بوجۍ دوه زره افغانۍ، د غوړیو شپاړس لیټره ټیم یو زرو شل افغانۍ، یو لیټر پټرول په څلور څلوېښت او یو لیټر ډیزل په درې څلوېښت افغانیو پلورل کیږي.
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د مخدرو موادو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو نو د اوریدو لپاره یې راسره اوسئ. په پوره نیم ساعت کې به بیا په دولس نیمو بجو تاسې ته د مهمو خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو. تر هغو پورې به ورسو صالح محمد صالح ته. د امریکا متحدو ایالاتو او نورو متحدانو یې لکه فرانسې او برېټانیې نن سهار وختي پر سوریې هوایي حملې پیل کړې. دغه مسله صالح څېړلې ده. او سالی اول خو که داسې وکړي چې د سوریې باندې د هوایی حملې د اعلان هغه مهمې برخې راته ووایه.
اولنا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر لسپینې ماڼۍ د دغه پوځي اقدام امر صادر کړ. ډونالډ ټرمپ تېره شپه وویل د دغه پوځي اقدام هدف د سختو ویجاړوونکو وسلو د کارونې مخنیوی دی. د اعلان وکړ چې د سوریې پر هغو حکومتي تاسیساتو یې دی چې د کیمیاوي موادو د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده کیږي د حملې امر صادر کړی دی. ډونالډ ټرمپ د سوریې ولسمشر یوه هیوله جنایتکار او وژونکی مشر وبله او ژمنه وکړه چې بشار الاسد د اپریل د اوومې د مشکوکې میوی حمله بای با پری کوي. دغه حمله د سوریې پر دوما شار سوی و چې په نتیجه کې لښ تلر دروت سرویشت ملکیان وجل سوی دي. پر سوریې د هوایي حملو د اعلان پر مهال شغلی ترامپ وویل یو ګډ عملیات د دوست هیوادونو فرانسې او برېټانیا له وسلوال پوځ سره د اجرا په حالت کې دي. موږ له دواړو هیوادونو مننه کوو. ټرمپ تېره شپه خپلو خلکو ته په وینا کې ویل چې دغه حمله د اسد رژیم لخوا د اپریل پر اوومه په دوما ښار کې د زهرجنو ګازو د حملې په عکس العمل کې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دغه حمله د اسد رژیم ترسره کړې ده. د ټرمپ د وینا پر مهال د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې په اسمان کې اور او لوګی تر سترګو کېدی. د سوریې دولتي تلویزیون خبر کړی چې د سوریې پوځیانو د دافي هوا ډزې پیل کړې دي. امریکا ولسمشر پر روسیې او ایران ژاو کړ چې د بشر الاسد رژیم لملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ول چې اوس باید روسیا فیصله وکړي چې پر هغې تیارې لارې ځي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې د بشر الاسد کورنۍ جګړه پیل کړې او نږدې 500,000 ملکیانې وژلې او یا له مهذبو ملتونو سره چې د اسد مخالفت کوي درېږي. بله فرشتي،
باید وایو چې د اپریل په اومه نیټه دمشق ته نږدې د ختیځې غوطې په ښارګوټي کې د دوما په نوم په یوه سیمه باندې د کیمیاوي حملې د کیمیاوي موادو حمله وسوه. البته د امریکا متحده ایالات او غربي ملګري ادعا کوي چې دا کار د بشار الاسد ځواکونو کړی چې ګڼ شمېر ملکي خلک پکې وژل شوي، خو بشار الاسد او روسیې دا خبرې رد کړي دي. سالې پر سوریه د دغې هوایي حملې د پایل په اړه عکس العملونه څه دي؟
عکس العملونه بیلابیل دي، ځکه چې بیلابیل لور یو عکس العملونه څرګند کړي دي. روسي خبرداري ورکړي چې دغه حمله به بې عواقب نه پاتې کیږي. خپل سوریه او متحد هیواد ایران دغه حمله له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بللې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه پوځي اقدام په کلک غندلې او خبرداري ورکړي چې دغه اقدام به د سیمې په سطح عواقب ولري. روسیه او ایران د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریه د حکومت ملاتړ کوي.
او پرون د سوریه پر مسله باندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بیړنۍ غونډه وسو. روسیه دغه غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې څه ویل سلسله کې یو څه لنډ معلومات پر دې ورکړی اوریدونکو ته.
بله، د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د سوریه په اړه استراري غونډه وکړه. غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل د واشنگتن د اټکل له مخې د بشر الاسد رژیم د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې لږ تر لږه 500 واره کیمیاوي وسلې کارولې دي.
Let's be clear. Assad's most recent
رازی پشکاره وای د دوما پر خلکو د اسد د رژیم لخوا د زهرجنو کیمیاوي غازو کارونه د لخوا د کیمیاوي وسلو لومړی دویمه دریمه حتی نه څلويشتمه کارونه نه و. د امریکا متحده ایالاتونو اټکل کوي چې اسد د سوریه په جګړه کې لښت تر لږه 500 واري کیمیاوي وسلې کارولې دي. نور عام اټکلونه دا شمیر تر دې زیات تر 200 پورې شي. په ملګری ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری ویلي د لویدیز د پوځي اقدام په صورت کې به دمشق د ځانه د دفاع پرته بل انتخاب ونه لري. هغه د امنیت شورا غونډې ته ویل چې دا یو ګواښ نه بلکې یو تعهد دی. په ملګری ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نیبینزیا ادعا وکړه چې د امنیت شورا دایمي غړي لکه امریکا، فرانسه او برېټانیا هڅه کوي چې د بشار الاسد رژیم او د هغه نږدې متحد روسیې ته ضربه ورکړي.
دا سالی محمد سالیت خمنانه کو او ریدونکو د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دوی په سوریه کې یوازې د بشار الاسد رژیم هغه پودي اړې په نقشه کوي. نو د ازادي رادیو پر پاڼه باندې د غیننني پیشي چې د امریکا حمله کړې دي او په سوریه کې وضعیت څنګه دی ویډیوګانې هم خبرې سوي دي. تاسو کې انټرنیټ لري نو زموږ په پاڼه ته ورسی. زموږ د ویب پاڼه پر انګلیسي برخه باندې rfrl.org ته ورسی او دغه ویډیوګانې تاسو کتلای شئ. د جرب پر ازادي باندې هم تاسو د دغه پیشو پاڼه اکسونه او ویډیوګانې ترلاسه کړئ. نو لطفا له ازادي رادیو سره اوسئ. یا په یاد ولرئ چې که تاسو په افغانستان کې د نننیو انتخاباتو د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې پر اننني بهیر باندې نظر لري، مشتای د افغان بیسیم پر تاسو ته لښمیره باندې خپل نظرونه په پیغامونو کې راوستوي. په همدې خبرونه کې په بیا درته خبر کړو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به ورسو احمد تکل رپورټ لري. په افغانستان کې د امریکایي جنرالانو د فعالیت څرنګوالي په اړه یو تازه رپورټ پورسوي. احمد تکل جزئیات وړاندې کوي.
پاتریشا گاسمن لیکي جنرال جان کیمبل چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وو ویلي وو چې په افغانستان کې به د ژور بدلون شاهد وي. له د مخکنی قومندان جنرال جوزف ډنفورد په 2014 کال کې د افغانستان په جګړه کې بریا هغه خبره بللې و چې د په وینا بس نه دی پکې پکار. له هغه مخکې جنرال جان الن اعلان وکړ چې دا جګړه به وګټي. په 2011 کال کې جنرال ډیوید پترایس ویلی وو د جګړې اختیار یې له طالبانو څخه اخیستی دی. په 2010 کال کې جنرال ستینلی مک کریستل ویلی وو چې بریا لا هم ممکنه ده. او په 2009 کال کې جنرال ډیوید مک کرنن ویلي و چې امریکا په افغانستان کې نه ماتیږي. د بشري حقوقو د څار د ټولنې جګپوري څېړونکو او لیکوال پاتریشا ګاسمن لیکي چې اوسنۍ قومندان جنرال جان نیکلسن باید تر ټولو زیات په حقیقت پوهوي. بریاوې د قومندانانو په ویناو کې ونه لټوي، بلکې باید په روغتونونو کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د قربانیانو لیدو ته ولاړ شي او وادي وري چې هغه څه وایي. میرمن ګاسمن لیکي چې د وروستیو کې په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو د حمله د یو قرباني ځوان لیدو ته تللې و او هلته یو 15 کلن ځوان ولید چې دواړه پښې په بمبارۍ کې پرې شوې وې او د ښځو په ګډون د کورنۍ څوغړي هم وژل شوي وو. د بشري حقوقو د مدافع میرمن لیکي چې د نړیوالې ټولنې استازي هم د ولسمشرۍ د 2013 انتخاباتو په ګډون په افغانستان کې د پاموړ بریاوې یادونه کوي. لیکوال زیاتوي چې له 2009 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې له 28,000 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 25,000 زیات نور ټپیان دي. میرمن ګراسمن لیکي چې دا ملګرو ملتونو ته رسیدلي رسمي ارقام دي او ښایي اصلي ارقام له دې زیات وي.
موږ اوریدونکي ګلزمان صادق لکونړه پر انتخاباتو باندې لیکلي دي چې مرکزونه تر څو چې حکومت سره یو موټی نسی انتخابات به هیڅ معنا ونه لري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي په لشکرګا کې د انتخاباتو په دفتر کې د نمونو لیکنه روانه ده، خو په ولسوالیو کې نه صدا بهیر. حکومت باید ولسوالۍ له طالبانو پاکې کړي څو خلک هلته خپل نمونه ولیکي. عبدالواحد هلمندوال لیکلي ډیر خوشبین یم، پروسه ډیره شفافه ده، خو ځینې محدود کسان شته چې د وظیفې څخه شایي بده استفاده کوي. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي انتخابات چې اوس ښه خبره ده خو که درغلی پکې نه وي. بشیر حبیبزی د لوګر د ازری ولسوالۍ څخه لیکلي چې موږ په انتخاباتو کې ګډون نکوو ځکه اوریدونکو تاسو کې خپل پیغامونه سوکر واسطه، یعنی یو پیغام څو څو واری په مکرر ډول روانستوي، نسی کېدای چې ستاسو پیغامونه سم ولوستل سي، نو لطفا یو پیغام یو راستوي. معذرت غواړم دا پیغام نسی لوستل کېده، نسم لوستلای. د محمد رفی د کندهار د شاولی کورس خلی کلی دی چې د افغانستان ځواکونه دی یو پلا عملیات وکړي او بیا دی انتخابات تر سره کړي. اوریدونکو دا ستاسو خپل نظرونه دی، ازادي رادیو په دې کې هیڅ نه دغه نه لري، یعنی نظر نه لري، دا هغه څه چې تاسو فکر کوئ ازادي رادیو یې درته خبروي. په افغانستان کې نن رسمن د انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت پروسه پیل سوه، نو تاسو کولای شئ چې خپل نظرونه د ازادي رادیو په پروګرامونو کې هم درسته افغان بسیم پر تاسو اتلش مېره د مسیجونو یا پیغامونو ټلیفوني پیغامونو لاري له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو خدمتونه اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د مخدره موادو سره د مبارزې په ارتباط یو ځانګړی پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې تاسو ته مخدره موادو په ضرورونو باندې خبرې درته کیږي او دا چې څنګه کولای شو چې خپل ټولنه د دغه سیوي خطرناکې ستونزې څخه وساتو او ځانونه څنګه وساتو. دغه پروګرام هر اونۍ زموږ همکار عبدالنافع همت جوړوي، تاسو به په دې خبرونه کې هم واوري. په همدې ارتباط باید وایم چې دغه پروګرام که تاسو غواړئ چې لسره واوري یا هر بل د ازادي رادیو پروګرام که غواړئ لسره واوري یا یې له خپلو دوستانو سره شریک کړئ، تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. په دغه ویب پاڼه باندې د ازادي رادیو ټول مطالب په مکرر ډول خپریږي او بیا یې هلته تاسو لوستلی شئ. او که چېرې غواړئ چې یو پروګرام لسره واوري، تاسو کولای شئ چې هغه پروګرامونه زموږ د پروګرامونو د مهالویش له ځایه پیدا کړئ او بیا یې واورئ. ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې یو ځانګړی برخه شته چې هغه د جګړې د قربانیانو په اړه خبرې کوي. په دې کې په افغانستان کې د وروستیو انتحاري او تروریستي حملو د قربانیانو د معرفي برخه ده هغوی د کورنوی د غړو سره خبرې کیږي پر دې چې هغوی څوک خبرې کیږي نو که تاسو د دې سره علاقه مندي لري تاسو کولای شئ چې دغه ځانګړي ویډیوي رپورټونه وګورئ او پر نورو انټرنیټي سایټونو د خپل دوستانو سره شریک کړئ. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. دلته بیا زموږ د ټویټر پاڼه هم شته، زموږ د فیسبوک پاڼه هم شته. نو تاسو دا ټول معلومات راغونډ کړي دي تر څو تاسو په خبره پاتې شئ. رضوان مراد د پاستډیو کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه نن رسمن د افغانستان په ټولو ښارونو کې پیل شوه. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډې غوري ولسوالۍ کې پر طالبانو خپل مین چاودېدلی دی چې له عمله یې نهه وسلوال وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مدني فعالان او کورنۍ له دولت نه غواړي چې هغه برمته شوي را خلاص کړي چې طالبان شاوخوا 50 ورځې وړاندې د روزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره برمته کړي وو. متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له ادعا وروسته په دې هیواد نن بریدونه وکړل. دا بریدونه سهار وختي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په سپینه ماڼۍ کې اعلان شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل چې مسکو با په سوریه د امریکا او متحدانو د حمله په عکس العمل کې د امنیت د نړیوال شورا عاجله غونډه وغواړي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت نومان مایک پومپیو وایي له ایران سره اټومي تړون به یا سم کړي او یا به په دې اړه ولسمشر ته بل مشوره ورکړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په یاد ولرئ چې نن به په پوره دوو بجو باندې د ازادي راډیو څخه په همدې څپو تاسو د ترشنا اسمان لاندې پروګرام اورئ. دغه پروګرام کې به د نن ورځې پر مهمو مسلو باندې خبرې کوو. د پروګرام د موضوع به دقیقا د پروګرام د پیل په وخت تر اعلان کړو. د ټلیفونونو شمیرې هم بیا تاسو په پروګرام کې کولای شئ چې ګډون وکړئ. اوس ورځو عبدالنافع همت ته د تاسو ته د مخدرو موادو پر ضررونو ځانګړی پروګرام لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. دا د یو ور بیا زاود نافی همت زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د پسرلی راتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړولو عملیات بیا پیل شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو نومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځوي چې ما بدا یاست نه کې وړاندې کوي.
په تیرې و اونۍ کې په ننګرهار کې نږدې زر جری بزمکه د کوکنارو لکخته پاک شو. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقوال د پنځمې پورځ ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو پر روان کال کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره د کوس کونر، نازیانو، خویانو، روداتو، غنیخیلو او اچین ولسوالیو اړوندو سیمو کې ګډ عملیات کړي چې په نتیجه کې سلګونه جری بزمکه د کوکنارو له کښت څخه پاک شوه. د ښاغلي مشرقیوال په خبره په ننګرهار کې د کوکنارو اړولو لړۍ اوس هم دوام لري او د دې پلان دا دی چې 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویلي و چې سخ کال په هیواد کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. د هرات پولیسو په تیرې و اونۍ کې څلور تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په دریو بیلابیلو پیښو کې د هرات ښار او دی ولایت ته غځېدلو لویو لارو کې نیول شوي دي.
د هرات د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیره یوه اونۍ کې توانېدلی چې د 2.5 کیلوګرامه هیروینو، 200 ګرامه شیشې او 15 کیلوګرامه چرسو د قاچاق مخه ونیسي او په دې تور نیول شوي کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
د هرات پولیسو په یو بل پیښه کې نږدې 1,000,000 پاکستانی کلدار نیولې چې د مخدره موادو له عایداتو څخه ترلاسه شوي او له جلال آباد ښار څخه هرات ته د حوالې له لارې انتقال شوي وي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې 3 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې لنیول سوی کسانو څخه یو تن یا 9 کیلوګرام هیروئین د کرولا موټر د تیلو په ټانکی کې ځای پر ځای کړی او غوښتل یې له تخار څخه بلخ ته انتقال کړي چې د دوی پولیسو ونیول. د ښاغلي رحماني په خبره لنیول سوی کسانو څخه تحقیقات کوي او تر لومړنۍ څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته واستول شي.
محمد ایاس تر نه کوچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د پسرلی لراتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړولو عملیات
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخلي کمپاین شروع شوی دی چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 15 ولسوالیو کې ترسره شوی دی.
په کندوز ولایت کې د ښځینه معتادینو ډیروالی
ما پیشنهاد لرو د والی صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندوز کې د ښځینه او د لپاره اقل یو شل بستر روغتون ایجاد شي.
د کابل د امنیه قومندان داود امین سره مرکه
بعضی اشخاص او افراد چې په نور مجرمه کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر معتاد دي.
د خاتمه په نوم د یوې میرمنې خاطرات سره شریکو چې وای د خپل خاوند لخوا په نشو وخت سوي ده.
حوصله مې نه درلوده چې ته چې واده او چې د ابن خور راغله نه به مقابله ولې دارا ولې مخ کې سرنګ وڅخوم ما حساب خراب کړی نه.
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان راما هم لرو.
اوهو د دې دوه ماشومان خوستر کې رانی دي پرانو سترګو ویده دي.
کمانډان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شي وې دي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترځو. د کوکنارو د کښت اړول عملیات سره سم د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې سږ کال بیا په سلور دي شولایتونو کې خاشخاش کړل سوي دي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځمه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا ور به هم په هلمند ولایت کې تر ټولو ډیر کوکنار کړل سوي او په امن سیمو کې به د کوکنارو د کښت کم فیصدي واړول سي. بلې خواته افغان حکومت او ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کوي چې باید د نشي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه ډیر او نور سیمو ته هم وغځول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
له یوې اونۍ راهیسې په ګرمو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو په سرلنی عملیات پیل شوي او تر اوسه پورې په سلګونه جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ساکل بیا هم د هیواد په څلیرشت ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او د دې بوټي د اړولو عملیات په چټکۍ سره روان دي. خاغلی دانشیار وایي چې د لومړنیو راپورونو له مخې زیاتره کوکنار د څلیرشت ولایتونو په نامنو سیمو کې په تیره بیا هلمند کې کرل شوي دي. د یادونه ورده چې طالبانو په ځینو سیمو کې د کوکنارو سیمو ته غزیدلو لارو کې ماینونه ایښی دي.
متاسفانه باز هم در 24 ولایت
له بده مرغه چې د هیواد په څلور ویشتو ولایتونو کې بیا هم کوکنار کرل شوی دي. موږ د کوکنارو د کښت اړولو زیات ستونزه په هلمند ولایت کې درلوده. آخر مو پریکړه وکړه چې په هغو سیمو کې کوکنار لمنځه یوسو چې امکان ولري، خو په هلمند کې محدودیت زیات دی ځکه افغان ځواکونو له ترهګرو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړی دی. د ننګرهار، کندهار او نورو ولایتونو په ځینو سیمو کې د کوکنارو د کښت اړولو وخت دی، خو په هغه اندازه نه اړول کیږي چې د نشي موادو په تولید او کوکنارو په کښت کې کمواله راشي.
په داسې حال کې چې د مخدره موادو پر کارخانو باندې له شپږو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بریدونه پیل شوي او په دې وروستیو کې د عملیات د هیواد لویدیځو ولایتونو ته هم غځېدلی دي، له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې بهرني ځواکونه د کوکنارو د کښت په اړولو کې ونډه نه لري. خو دا وزارت ټینګار کوي چې د نشي موادو د تولید پر کارخانو د نړیوالو ځواکونو بمبارۍ د نړیوالې مافیایي ډلې او طالبانو پر عایداتو باندې یو کلک ګزار دی او تر دې مهاله یې د نشي موادو د تولید لوی زیرمې له منځه وړي دي. په کابل کې د ناټو قاطع ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو مافیایي ډله بدل شوي او له نشي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې په جنګي عملیاتو او نورو تخریبي کارونو باندې لګوي. خو د دې ځواکونو د هوایي عملیاتو قمندان بیا وایي چې د عملیاتو د ساحې په پراخېدو سره به د هیواد په څلورو حوزو کې طالبان به نور د نشي موادو د تولید لپاره مناسب ځای پیدا نه کړي. په ورته وخت کې له درې اونۍ راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې 1500 جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافي ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخ کمپاین شروع شوی دی، چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 15 ولسوالیو کې ترسره شوی دی. لا به تر دستور د میاشتې تر شلم تاریخه پورې په 40 ولسوالیو کې تطبیق کیږي. تر اوسه پورې په دې کمپاین کې 1500 جریبه ځمکه اړول شوې ده. د دې کمپاین تر اخره پورې به موږ 1500 هکتار ځمکه چې کوم ټارګټ موږ ځانته تعین کړی دی هغه به د منځه وړو.
خود مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزه د کوکنارو اړول د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې ګټور نه بولی. خغلی الکوزه وایي د خشخاشو ترکښت وړاندې باید په دې سیمه کې د بدیل معیشت لارې له بازګرانو سره مرسته شوی وای. د دې کار ګټه به دا وای چې له یوې خوا به د کوکنارو د اړولو پر مهال د مالی لګښتونو مخنیول شوی وای، او له بلې خوا به د بدیل کښت له لارې بازګرو ته زیان نه رسېدای.
عباد الله هنرزی و چې د کوکنارو د اړولو په اړه راپور راوروه، او اوس مو د محتاجینو له حاله خبرو. په کندوز ولایت کې د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه محتاجینو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډیرېدو دی. د چارواکو د رسمي معلوماتو له مخې په دې محتاجینو کې د ښځو تر څنګ ماشومان هم په نشو اخته سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د اجمل آرین په راپور کې واورو.
په کندوز کې یو شمېر ښځې د مجبوریتونو له کبله پر مخدره توکو روږدې شوې دي. که څه هم په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي له 9 کالو راهیسې کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمېرل کیږي چې د کوکنارو د کرکلې کچه پکې 0 ته راټیټه شوې ده، خو بیا تر څنګ په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې یو شمېر مېرمنې هم پر مخدره توکو روږدې شوې دي. په کندوز کې د کوکنارو د کرکلې کچه 0 ته راټیټه شوې ده، خو بیا موږ اندېښمن یو چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په ډیرېدو دی، او اوس مهال نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم پر دغې پدیدې اخته شوې دي. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کندوز کې یو شمېر مېرمنې د بېلابېلو لاملونو له کبله پر دغې کرغېړنې پدیدې اخته شوې دي. خالبیبی یو له هغو مېرمنو څخه ده چې د خاوند له خوا په جبر پر مخدره توکو متعهده شوې ده. نوموړي زیاتوي چې خاوند یې 2 کاله وړاندې مخدره توکي پلورل چې له کبله یې خپله هم پر مخدره توکو متعهد شوی دی. دغه مېرمن وایي چې خاوند یې هغه په جبر پر مخدره توکو متعهده کړې ده، او په خوله او ډبولو سره دې ته اړ کوي څو د ښار په واټونو کې سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړي، خو هغه ته باید د نشه یي توکو د لګښت روپۍ پیدا کړي. ما ته خاوند مې وایي چې بازار ته ولاړه شه، سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړه، له هر سړي سره ولاړه شه، خو زما لپاره روپۍ پیدا کړه چې پرې نشه یي توکي واخلم. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې د دغې مېرمنې د خاوند او یا د خپلو خپلوانو نظرې هم واخلو. خو یو شمېر ښځې بیا وایي چې د کورنۍ جګړې پر مهال دوی د خپل د کورنیو سرپرستانې له لاسه ورکړي، نو له کبله دوی د ژوند د دوام لپاره له اقتصادي او بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګرېوان شوي، او په پایله کې د ژوند ناخوالو او فقر دوی پر مخدره توکو اخته کړي دي. له دې سره سم یو بله مېرمن چې د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي چې د کورنۍ جګړو پر مهال د خپل خاوند له لاسه ورکړی، نو د ناسم روزګار له کبله د درنو کارونو ترسره کولو ته مخه کړې، او په پایله کې پر مخدره توکو متعهده شوې ده. زه اقتصادي ستونزه او ناداري دې ته اړ کړم چې پر مخدره توکو اخته شم، خو اوس له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي تر څو بیرته روغه شم او له مخدره توکو څخه خلاصون پیدا کړم. په ورته وخت کې یو بله مېرمن چې هم د خپل د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي بیا وایي چې د ژوند ناخوالو، جګړو او مهاجرتونو له کبله پر مخدره توکو اخته شوې ده. زه اوس مهال د خلکو په کورونو کې کار کوم، او هر ورځ راته 150 افغانۍ راکوي، او بیا پرې مخدره توکي رانیسم. مخدره توکي اوس مهال د بازار په هر ځای کې موندل کیږي. دولت باید د مخدره توکو مخه ونیسي، او له موږ سره باید مرسته وکړي تر څو له نشه یي توکو څخه نجات پیدا کړو. بلخوا په کندوز کې د روږدو د 80 بسترې روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې د نارینه وو ترڅنګ زیات شمېر ښځې هم پر مخدره توکو روږدې دي.
ما پیشنهاد لرو د والي صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندوز کې د ښځینه وو دپاره اقل یو شل بستره روغتون ایجاد شي، چې ما سره خپله بخش د کاهش د تقاضا دواد مخدر د عامې روغتیا وعده کړې ده چې در صورت چې دا پیشنهادونه راسي موږ به تاسو ته دا امکانات درکړو چې تاسو د کندوز په خیر کې یوه ویلۍ یو ځای ونیسئ موقتا تر څو چې تعمیر ورته جوړیږي چې ښځینه د دغه خدماتو نه مستفید شي.
په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر څه باندې 1500 تنو ته رسیږي، خو له دې شمیر څخه 15 سلنه ښځې او کوچنیان جوړوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په کندوز ولایت کې د شزنه محتاجینو د ډیرېدو په اړه مو د اجمل ارین راپور اوریده. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزنی سپوخ پریږي. اوس په کابل ولایت کې د نشي موادو پر قاچاق او استعمال خبرې کوو. په کابل ښار کې د نشي موادو خرڅلاو او درې لکه محتاجونو موجودیت په دې ښار کې د ګڼ شمېر جرمونو عامل یاد سوی دی. د کابل ولایت امنیه قومندانې وایي چې په دې ښار کې اکثره لوی جرمونه د نشي موادو په قاچاقو او محتاجینو پورې اړه لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د کابل ولایت امنیه قومندان داود امین سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې په کابل کې د نشي موادو کاروبار او استعمال د کابل پر امنیت څومره ناوړه اغېز کړی دی.
واقعا په کابل کې څه چې په ټول افغانستان کې د یو غټ پرابلم او مشکل ګرځېدلی دی، اما که چیرته اراده موجوده وي په دې مورد کې انشاءالله مبارزه باید وشي، مبارزه کیږي. په کابل کې هم البته د ما راتګ سره سم په دویمه ورځ دی ما پلان دی او گرفتاری د قاچاقبران او جمهوری د محتادینو پلان جوړ کړ چې خوشبختانه مو تر اوسه پورې په زرها او کسان محتادین جمهوری کړي او شفاخانو ته تدایی لپاره مو لیږلي دي، او په دې زمین کې مونږ په لسها او کسان مو هغه قاچاقبران چې مواد مخدر قاچاقوال یا خرڅول هغه هم نیولی دي. بعضی اشخاص او افراد چې په نورو جرایمو کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر معتاد دي.
د پڅ سطح کې دا کسان چې مواد خرڅي او کابل ته قاچاق کوي دا کسان په کومه سطح کې تاسو سره معلوم کړي څوک په دې کې ډیر خېل دي؟
زه داسې کوم مثال یا شواهد نه لرم چې په غټه پایه کې څوک خېل دي په دې موضوع کې، اما په ټیټه کچه د دې قاچاقبران فوق العاده زیاتی چون هلته ضرورت او د تجارت ډیر یو قوي بزنس دی خلکو لپاره د بعض اشخاص افراد لپاره. نو مو ته اوس زه شخصا تر اوسه پورې په کابل کې چې په خواهم ما دنده ترسره کړې دی اوس هم داسې یو قاچاقبر چې په غټه سطح د دغو خلکو پشتیبانی وکړي مونږ نه لیدلی. ما چې کومه تجربه لرم همدغه قاچاقبران یو کیلو دوه کیلو همدغه غټو قاچاقبران نه راوړي اخلي او دغه دوه کیلو به په کورو کې د پوړي او د شان ټول په کورو کې ورته جوړي. البته د خپل یو فامیل داسې کوم فابریکه نشته، د خپل کورنۍ په خپل فامیل کې خزانه کې نه خپل موتاد دي او دغه هم جوړوي.
مسیرونه کوم دي کابل ته چې د غزنی کابل د مواد راوړل کیږي او دلته په پرچون فروشانو باندې توزیع کیږي؟
البته د ننګرهار مسیر ده، د پکتیا مسیر ده، شمال مسیر ده، وردګ او غزنی او د قندار مسیر هم شته دی خواته کابل ته. د دې تلاشیم ډیر سخت دی چې مثال د مازان او 303 او 302 موټر راځي هغه کې دوه ډیر سوالي وي، سوالي هم جبونه لټوه، دائم لټوه، بوټ هم لټوه، دا مشکل دی. خو کوای شو انسان یو پاو ډیر نورمال راوړي کابل ته.
ځینې وخت داسې ویل کېږي چې شپری برخې کې پولیس ډېر جدي نه دي او سالنګاري کوي، او ځینو برخو کې حتی د همکارۍ په تورم په پولیسو باندې لګېږي.
دا زه منم چې بعضې اشخاص افراد په پولیسو کې شته چې دوی نه پنجشنبه پنجشنبه هغه پیسې هم اخلي د قاچاقبران نه. مو په دې ارتباط یو اقدام کړی دی چې دغه اشخاص افراد مو یو څو نفره ابله ورځ مو تبدیل کړل دي مواد مخدر نه نوره په صدد دي کوي چې دغه خلک تشخیص کړو او د پولیسو د صفوف نه وباسو.
ویل کېږي چې ځینې سیمو کې پولیس خپل هم په مخدره موادو روږدي دي او د خپل هم دغې نه استفاده کوي.
دا موضوع زنه را دوم پولیسو که مو صفوف کشته خلق چه معتاد دی دې باره کې مونږ په تصمیم لرو پلان لرم چې هغه اشخاص افراد چې معتاد دي په دې مواد باندې اغشته دي دغه پولیس مونږ البته په خپل یو کلینیک چې لرو په دې کلینیک کې د استخباراتو طریقه د استخباراتو دفتر د طرفه دغه خلک چې کیږي اسلامي راولای کیږي چې په لاس هو کسان مونږ دغه یو میاشته کې همدغه معتادین د صفوف د پولیس ته خارج کړی دي او ځینې کسان چې قابل دي دی وو چې تداوی شي او توصیه شي دوی بیا یو تعهد ورکی هغه همکارم وکړه ده
تیرونی تاسو متدین در ټولولو په وخت کې په ځین ادارو باندې غو کله کابل خاروالې باندې چې د همکاري وکړي متدین رټولو برخه کې دلته ځین مثال نشه چې مثلا پولیس ته مشکل ایجادې مزدای موسمو کې متدین رټول شوی دی او ال تجارتي مال تر سر کې نورم تر سر کې نور ورګن نه څونه تاسو کار رضایت لري چې خپل مسولیت ادا کړی
اصلا تاسو ولې دل چالت پولیس وو د ساتامه چې ډاکټرانو اما ځین برخښته چې دلچسپی نه خیده که یا بودی په پلان کې نیوی نیولی چې شاروالی باید پلان کې نیول شي وای او د خلکو نه کومه غوښتل شي وای مو معتادین تاسو ولې دلچلته ټول کړل درې د نیم سو نفر هم بوتلل د دوی هغه کورونا هغه خیمه چې جوړی شي وي د ټوټونه هغه په لارګې نه پاتې شوی امر اشخاص مونږ نه لرل چې هغه وشکو یا هغه د پاره مونږ وسات نه لرل چې انتقال کو د خاص مشخص پروګرام وزارت مواد مخدر او د مونږ معاونت مواد مخدر هم په دې مورید کې نه لري دلته دوی ډیر پروتفی پیسې لري په دې بخش کې په دې خلکو ولګو نو دوی ته باید موټر ونیول شي دغه ټوټې دغه کوټې دغه کورنی په ځانته جوړې د ټوټ باید انتقال شي هغه ځای صاف شي پاک شي جالې ونیول شي بند شي نو دغه ټول د پولیسو کار نه ده زه په خپل وزارت هم انتقاد کوم چې په خپل وزارت کې مادي مخدر لرم قطعا دلچسپ نه دوی فقط وایي چې موږ پالیسی سازو او ستراتیژي او پالیسی جوړو په عمل ډګر کې دوی څه نشته عمل ډګر کې ټول مشکل په پولیسو ده خلاص درته وایم چې موږ هر نوو وظیفه بخي په موجات دي هغه اصلي لار دي چې موږ هغه جره دی جرائم پیشه دی قانون تطبیق دی قانون تنفیذ دی قانون دی دغه لار دی موږ نه پام دی اضافي وظایف نه موږ نه خطا شوی سبب دی بعضی جرائم کیږي
د کابل ولایت لامنیا قماندان سره مو زموږ د همکار مرسلین ارسلام مرکا اوریده او اوس هم د خاطرې نوبت دی د میدان وردګو ولایت یو اوسیدون کی میرمن خاتمه اتکال مخ کی د خپل میړه لخوا پنه شو وختاسو او اوس په یو نه دولتي روختون کی د علاج لپاره بستری ده دا چې د خاتمه میړه ولې هغه په نشو وخت کړ او اوس دې مېرمنې ولې د نشې پرې شغول نیت کړی دی په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خاله کړی دی
د ایران نه راغلم دلته افغانستان ته درس زندگی مې وساله کور مې ور وخستو دوله ک دونیم لک درې لک افغاني پیسې مې تلا مې درس کور مې وس ور وخستو زه تیچې را پات نه شو بس اسیر سرګردان شل بیا مجبور شو د تریا کوم څخول دې مغم غلط کو دا غیر ایستاده اوسه پورې درې کومه نه ختای مشکلاتونه کور کې غمونه جنجالونه تکاله وکاله کې هیڅ دمه شروع کړی ده اول مخ سړی وخلو دا اول نه هغه خو د شوی نو ماغي وخلو ما نه قبول امور مې مجبور کړم چې زه بل دې نشته ځای مجبور یم تاسو وړي وړي ورکم سرپرست نه درې نو دا مې کاکا زوی د مور مې بیا موږ د عمل نه پوی نو بیا موږ هغه لچ ودو څه خو نو یو دود 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 تر اوسه خو چې زه دې من غمل کیږي مشکل لکیږي چې موږ خو ځات یې اختش لپی دا رقم څه خبره مې چې داسې دونه zarar لري دونه اسیر او سرګردان دي منګه 50 ګرام چاخته اوس اوغانی مصرفول شپږرز بندور کی دوه خلاص زما کم خرڅ کړم چینارم خرڅ کړم زمنګه باغونه ونی خرڅ کړی کور کې مې 50 دانی زمين دی املوتا کوم را باغونه غل مغل به کو جنگ به کو چې تاسو دا نه خوش کوی منګه زو دې کور یو لاړ ایران ته یو دلته نشته دې دوه وړ وړ دې مکتب ته ځي خو سلام مې نه دل دل چې ته چې واده او چې دې مې خور راغل نه به مې قبل اوري دار اړ دې مخ کې سرنګ او چې خوم ما حساب به خراب کړی نو چې دې نه پېدلم به مکتب ته چې لاړ شي لې بچي هغه مور دې پودر وې پلاټ پودر وې یا مې خور لږ زته پودر وې یا دې مې پودر وې تاریخ ته و پودر لې غوي ما تسلیم نیول ز نور ناخم دې د بارش ما ډېر خلکو تانی را کړی ډېر خلکو لې چې پودر یې تاریخ کې دې ما ځکه ډېر غټ زخم ورځولې پلا اولادونه راته و پودر دینه خلاص شي یا تاریخ ته خلاص شي اولادو سره مې جنگ ما سره جنگ زتی ما شمال ملي ګلو سبق ته به تبرغلو ما دل چې مور دي تاریخ خو شر میګ پلا تاریخ خو شر میګ خلاص دا عمل د پاره موږ نه قبولول پلا وروس کا ورغلم ورو مې کور راويستل مرابې شړل ویل چې ته عمل لري ماته کور ته مراد تاسو سره کومه کوم درستی پندې خرڅه ډیر مې صاحب خراب غټ وډی زتی صاحب خراب زتی رټاکان خراب زتی ډوډۍ نه خلاص زتی ډیر مرزونه موږ تراپی کړو زه خطرناک حالات را توپ کې مخ کې سر مخ کې دوزی تي هم لاسونه خو ډیر درد کو ډیر سخت درد تلوت هم شمان راغ ماته جوړول شته دا کې نو خل موږ ته ولي خلکو تانی را کولی خالي دغه پارم تسلیم نیول زمون ته سوق نو وي سبق وي مکتب ته لاشي سوق ورتونه وي چې سامور سټاپلر پوري دي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دي د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یو میرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو بوتله او د هغې د خیرات ټولولو شاته څه ډول کیسه پټه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کونډه یم دا وړ وړ بچیان را پاتې دي. اجی صاحب یو خیرات خوراک کنه
وکزه د دلته څه کوي ته ناشته
کونډه بي وځ لکزه یم یو خیر خیرات ټولو ما
کمانډر صاحب د ماشومان ته وګوره څومره تیز باران اوري ټول په بول هم د غشت دي خدای بیا هم نه را بي درکېږي.
خو وای ماشومان خو څومره شوخ وي یو شیبه ما را من کېنی
کمانډر صاحب هغه خو د مالدارو خلکو اولادونه شوخی او لوبې کوي. زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوري دي د لوږې نه ټوله ورځ وي دي.
په دې دومره تیز باران کې خو چې بېسه دمې پسند کیږي دا څنګه خوب ده؟
اوهو د دې دو ماشومانو خو سترګې رڼې دي په رڼو سترګو ویده دي.
کمانډان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي د دوی خوب همداسې دی.
دا څنګه خوب دی؟ تا په رڼو سترګو خوب لیدلی وي؟
کمانډان صاحب دا دې زه هر څه خورو ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بيخي لکمړې چی
رښتیا هم دا خو بيخي لکمړې چی وي.
زمو بيچاره غانه اولادونه خو په ژوندوني هم لکمړې چی وي. ژوند خو دې پښتادار خلکو دی مونږ کله په ژوندیو کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناشته او چغې وهې نه ستړې کیږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کیږي چار ورځې په دې چوکي وینم.
نو څه وکم کمانډان صاحب مجبور یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو.
ګور دې چیرته دی؟
ګور مې نه ګور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم.
دراغ ما وایه خامخا ته خبره شته. اشرفه
بله کمانډان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزیه ته بوزو.
سمه ده کمانډان صاحب مخکې شه.
کمانډان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ؟ مرسته خو نه کوئ را سره ناخته مو ځوروئ او دې ته مو ولې بیایې؟ څه ګناه مو کړې ده؟
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وي بېرته مو خوشې کوو.
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته.
کمانډان صاحب او دې ته مې ولې بیایې؟ دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده. له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي. قومندان صاحب عذر درته کوم پلو درته غواړم ما خوشي کوي ما خوشي کوي.
راځه.
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام. راځي راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاست.
خیر یو څه قومندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو.
خخه نو نتیجه یې څنګه ده؟
ان دا ده قومندان صاحب ته یو ګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي.
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل جنې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشه یي مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي.
او کمانډان صاحب دا د تاسو وګوري ماشومان یوازې موتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو مخته شوي.
څومره ګلالي معصوم او بیګناه ماشومان دي د دوی د موتاد کېدلو ځواب دا ظالمه مور ورکوي. خطو درېګه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي.
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب.
وعلیکم سلام جوړ په خیر.
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یو سوالګر خزي او داغه څلور ماشومان دوسیه را سره پراته ده.
ها ها
په معایناتو کې ثابت شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو موتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا توبه خدایا دا څنګه مور ده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی.
د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه دراسته وم. تاسو مهرباني وکړئ او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قمندان صاحب، همداسې به وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.